دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې اوس مهال د غرمې 12 بجې سوي. ز بوريوال کاکړیم سلام نه میومنې. په دې اوسه تخبرونه کې افغانستان ته د لوړپوړي پاکستانی سوداګریز پلاوي سفر، په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې، او په پنجاب او سند کې د پښتنو مشکلات د دې خبرونه د سر موضوعات دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې نجیب امیر وړاندې کوي.
نن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل کیږي. په مزار شریف کې یو ځانمرګی بریدګر مخکې له بریده ژوند دی نیول شوی. تاجکستان حج لپاره د ځوانانو په لیږلو بندیز ولګاو. پورا خبرونه. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان بنن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو د یو نندارتون پرانیسته کوي. په دې نندارتون کې د سلویختو پاکستانی کمپنیو توکي د نندارې لپاره ایښودل کیږي، او دا نندارتون به درې ورځې دوام کوي. په دې نندارتون کې د ګډون کولو لپاره د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان پرون د یو پلاوي په مشرۍ کې کابل ته ورسېد. ولته خبریالانو ته وویل
The vision is clear is to help both
دوی لیدلوري روشانه دي، او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسی، څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسی.
ټاکل شوی چې نن د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې کابل ته ورغلی یو بل پلاوی به هم د لوړ پوړو افغان چارواکو سره وګوري. پاکستان وایي اسلام آباد او کابل د یو بل سره په ترجیحي بنیادونو د سوداګرۍ د یو تړون کولو لپاره مذاکرات کوي. د پاکستان یو وفاقي وزیر محمد بلیغ الرحمن پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان د افغانستان سره د مجوزه قرارداد مساوده له هغوی سره شریکه کړې ده. د زیات تکړه دواړه هیوادونه یو شریک تجارتي کونسل هم جوړوي چې لومړنۍ غونډه به راتلونکي میاشت کې وشي. پښتون سیاستوال او د وامي نېشنل پارټي یو مشر سېنټر اعظم هوتی نن په خبر کې وفات شو. نوموړی ته د مری د کینسر ناروغي و. اعظم هوتی بانن سلور بجې په مردان کې خاورو ته سپارل کیږي. د میرمن نسیم ولی خان رور او د خیبر پښتونخوا د پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی پلارو. یو ځانمرګی بریدګر د مزار شریف له کارتې شفخانې سره د بلخ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د سې شنبې په ماسپخین ونیول شو. د بلخ ولایت د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې نیول شوی کس اختر محمد نومیږي او اصلي د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی چې دا کس 40 کلن دی، خپل جرم یې منلی او ویلي دي چې عقیدوي زده کړې له افغانستانه د باندې ترلاسه کړې دي. ویل کېږي دغه کس د حقاني شبکې له غړو څخه یو دی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو د حملې په مقصد بلخ ولایت ته لیږل شوی و. یو لسکلن افغان ځوان پرون د جرمني په هامبورګ ښار کې په یو ښوونځي کې په چاړه وهلو سره وژل شوی دی. د پولیسو په وینا حمله کوونکی هم یو افغان ځوان دی چې د مقتول همزولی دی. پولیس وایي د معلوماتو له مخې دغه کس د ورځې په نیمایي کې صنف ته ورننوت او فوراً یې پر قرباني شوي کس حمله وکړه. هغه 10 کلن ځوان سخت ټپي کړ چې وروسته یې د پیښې په ځای کې سا ورکړه. په جرم تورن کس په صنف کې ونیول شو، هیڅ ډول مقاومت یې ونه کړ. تر اوسه د دې پیښې دلیل نه دی څرګند. د هامبورګ ښاروال د یوې اعلامیې له لارې ویلي چې دا عمل له تشدد او وحشته ډک دی چې ټولو ته یې ټکان ورکړی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د تاجکستان حکومت د 15 کلنو څخه د لږ عمر لرونکو سعودي عربستان ته د حج لپاره په ورتلونکو کسانو بندیز اعلان کړی. د مرکزی اسیا په دغه هیواد کې اکثره خلک په دې باور دي چې دغه بندیز موخه د سخت دریځۍ او افراطي ډلو څخه د ځوان کهول مخه نیول دي. د امریکې د سینټ یو پلاوی په متفقه ډول یو بل منظور کړی چې د ایران سره د جوهري تړون په اړه کومې پریکنده تړون لپاره کانګرس ته اختیار په لاس کې ورکوي. وروسته له هغې چې ډیموکریټس او ریپبلیکنس په دې معامله کې یو موافقې ته ورسېدل، د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون دا بل د صفر په وړاندې په 1900 مثبتو رایو سره منظور کړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د اپریل په 2 نیټه په سویس کې سره موافقې ته رسېدلي وو چې د یوې اوږدمهالې موافقې لپاره به چوکاټ ټاکي چې ورسره به د ایران جوهري پروګرام محدود شي، خو په بدل کې به پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شي. په یمن کې شیعه مذهبي حوثي یاغیانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه غندلې ده چې پر دوی د وسلو بندیز اعلان کړی. د حوثیانو په مشرۍ کې ستر انقلابي کمیټې پرون د دې پر ضد د احتجاج غږ وکړ او ویل چې ملګري ملتونه د جارحیت ملاتړ دي. حوثي یغانو ته چې د ایران ملاتړ حاصل دی، د یمن په لر او بر کې چټک پرمختګ کړی، خو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه بمباري کوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی بیا وایي د ملګرو ملتونو قرارداد د هوایي بمبارۍ یو واضحه تایید ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به کیوبا د هغو هیوادونو د لیکلر څخه وباسي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي ګڼل شوي دي. اوباما پرون کانګرس ته په یو پیغام کې ویلي د کیوبا کمونیست حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي وویل هوانا ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به هم د نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. د اعلان وروسته لاغې وشو چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه کیوبایي سیال راول کاسترو په پاناما کې د یوې سیمه ییزې سرمشریزې په حاشیه کې د یو بل سره وکتل. دا په تیرو 500 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړپوړو مشرانو لومړی خبرې وې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا د بې ځایه شو عراقي وګړو د بشري کومک لپاره د عراق حکومت ته د 200 میلیونه ډالر وړاندیز کړي. اوباما د اپریل په 12 نیټه په سپینې ماڼۍ کې د عراق د وزیر اعظم حیدر علی بادی سره وکتل او په دې موقع ویل د داعش ډلې فعالیتونو عراقي کورنۍ او ماشومان ځپلي او امریکا مجبوره ده چې له دغو کورنیو سره مرسته وکړي. اوباما همدارنګه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د دوی په ملاتړ کې د عراقي ځواکونو د پرمختګ ستاینه هم وکړه. نوموړي زیاته کړه چې عراقي او د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو شریکو هڅو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه یو په څلور نیول شوې برخې بېرته آزادې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض ګل مساخي لنا د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپے 55 پیسې غستل کیږي او په 2 روپے 80 پیسې خرسيږي. یو یورو په 2 روپے 50 پیسې او 1 روپے. یو پاوند په 1.5 روپے 50 پیسې او 0.5 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 50 پیسې او په 30 روپے 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 15 پیسې او په 20 روپے 30 پیسې. او یو افغانی په 1 روپے 80 پیسې غستل کیږي او په 1 روپے 20 پیسې خرسيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به بنو او پیښور کې وریز او باران وي. البته کوټه کې به موسم شین وي. بنو کې د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کم 19 درجه سینټي ګریډ، پیښور کې 38 او 13 او کوټه کې یو کم 13 او 14 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې نجیب امیر او ریاض مساخیل وړاندې کول. په افغان پلازمینه کابل کې نن د پاکستاني محصولاتو نندارتون پرانستل کیږي. یو افغان سوداګر د داسې ګامونو د ګټو په اړه وایي.
د دغه شان نندارتونونو جوړول د افغانستان او پاکستان په اقتصاد کې ډیر پرمختګ راولي. زموږ د اقتصادي اړیکو د لا پرمختیا لامل ګرځي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پېښور پر آرمی سکول تر برید وروسته هلته د کډوالو حالت خراب شوی دی.
تقریباً 2000 پورې نفر مونږه پروسس کړی دي. یو سلوی فیصد فشار دی. پولیس ورته ویلي چې پاسهږي، بعض ځینو کې ورته انتظامی ویلي چې پاسهږي، بعض ځینو کې ځمکې مالک ورته ویلي چې پاسهږي.
پاکستاني چارواکو هلته د میشتو زرګونو افغان کډوالو د موبایل نمبر بندې کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د پنجاب او سند حکومتونه دي هلته میشت پښتانه نه ځوروي. د یاد ګوند سنیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
40000 زیات پښتانه سینې ودی. دا د فورن مرکزی حکومت او پنجاب د سند حکومتونو دادی پوس کی پر دې باندې موږ خپای او کدوی مجبور کولس بیا وروډونه تراوځو.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ورسره ملګری پلاوی د سه شنبه په ورځ کابل ته لاړل. دغه یوه د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان غواړي له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. له کابل زموږ همکار کسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
ټاکل سوی د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستاني محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان د سه‌شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبر اعلان ته ویل چې هیواد غواړي له افغانستان او له دې لارې د افغانستان له شمالي ګاونډۍ سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. نوموړي کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې داسې معلومات ورکړل.
The vision is clear, is to help both.
دوی لیدلوري روشانه دي او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسی، څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسی. په کابل کې د پاکستاني محصولاتو نندارتون چې درې ورځې به دوام وکړي، پکې د شاوخوا 40 شرکتونو محصولات نندارې ته ایښودل کیږي. په همدې حال کې د راولپنډۍ د سوداګرۍ د خونو مسؤل شمایل داود د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د ودې او د غرض د منځنۍ آسیا مارکیټونو ته د لاسرسي لپاره مثبت ګامونه اخیستي دي. د ویل هیواد تمه لري چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه 15 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین هم دا ډول نندارتونونه د دوړ هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال محمد یونس مومند د یاد نندارتون تر پرانستلو یو ورځ مخکې خبر اعلان ته په دې اړه وویل:
د دغه شان نندارتونونو جوړول د افغانستان او پاکستان په اقتصاد کې ډېر پرمختګ راولي. زموږ د اقتصادي اړیکو د لا پرمختیا لامل ګرځي.
که څه هم د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنې کړې چې په سوداګریزو چارو کې به یو بل ته اسانتیاوې رامنځته کوي، خو افغان سوداګر لا هم شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی د فعالیتونو په وړاندې ډېر زیات خنډونه شته.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې پر تیرو درو میاشتو کې څه د پاسه 3000 کورنۍ له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته په کډه کولو اړسوي دي. دوی وایي د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید څخه وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د هغوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د مشال رادیو خبريال خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
په خبر کې د نه پورز د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د پاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر خاغلی جیکس فرینکن خبریالانو ته وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د وسلوال بریدرستو صوبایي حکومتونو او د سکیورټي ځواکونو له اړخه افغان کډوالو د پاره بغیر د سوج ستونزې زیات شوې وي، خو اوس د په وینا دغه شکایتونه کم شوي دي. دغه شان د یونیسیار یو بل چارواکي بشیر احمد مشال ریډیو ته وویل چې تیر درې میاشت توکي واپس تل افغان کډوالو باندې زیات فشار په کشمیر او پنجاب کې او خوښه سلويخ فیصد خلک په زور زبردستي او د پولیس تیاری خپل وطن ته ستنه شوی دي.
اوس پوری چې موږ ته څومره راغلي تقریبا 2000 پورې نفر مونږه پروسس کړی دي، کنه دا فیملیز ما خیال 3000 یا 4000 فیملیز جوړیږي. نو هغه کې چې دا یو سلويخ فیصد موږ ته دا ویلي چې پوش فیکٹرز یا دیزه ندلته فشار دی، یا نو هغه فشار چې کم دی هغه ټیک شو. بعض زینو کې پولیس ورته ویلي چې پاسهږي، بعض زینو کې ورته انتظامیه ویلي چې پاسهږي، بعض زینو کې ځمکې مالک ورته ویلي چې پاسهږي.
دا ملګرو ملتونو دا کډوال ادارې د معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې دا 7,95,000 او 300 افغان کډوال په قانوني توګه اوسېږي، چې څه د پاسه 5,00,000 افغان کډوال د کیم نه بهر په کلو او خاریو کې اوسېږي. په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول بریدرستو د خیبر پختونخوا جنوبی ازلا او هزاره ډویژن کې افغان کډوالو ته د ځای انتظامی لخوا زیات ستونزې وي، خو دا بشیر احمد په وینا د غستونزې اوس هوار شوې دي.
کوهاټنل مسله خو حل شو کنه، اوس غي پریګدي د دې طرف هم پریګدي، افغانان دا غ سایډ هم پریګدي، باقی پریشر چې کم دی لکه بازي زینو کې لکه هریپور کې وو الته کې ڈی سی او چې کوم هغه سیکشن د 144 د ګولی و هغه کې ویلو چې کوم افغانان کیم نه بهر وسیږي هغه د کیمپونو ته شفت شي، هغه مجبورې نه بیا هغه بل لار نه و دغه سری کډي او کې لاړ افغانستان ته.
دا یو پښتون په جواب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې رجستر افغان کډوال کارډونه بعد د روان کال 1 دسمبر پورې فعال وي او په قانوني توګه پولیس او ځای انتظامیه هیڅ کډوال زورور نشي چې پی او آر کارت لري.
ګوره یو ماحول جوړ شو هغه ټایم کې چې کله سکول د بده پی خور شو هغه میاش دوا کې یو دغه وو. اوس چې کوم تاسو هغه سټیټیسټیک او دغه ګوره نو اوس په لاندې روان دي او باقي پی او آر کارت والا پولیس نیولم دي او چارج کړیم دي. عدالت هغه بیا خوشی کړی دی, عدالت هغه ریپورټ کړی نه دی. 14 فورن ایکټ لاندې
په دې محل د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر هاغلی جیکس فرینکن په وینا د پاکستان او افغانستان دولتونو په میند د افغان کډوالو د واپسې لپاره په سرکاري توګه غونډې او خبرې اترې روانې دي او هغه خوشبین دي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د واپسې لپاره به یو با عزته او عملي تګلاره راوباسي. خالد خان, مشال ریډیو, پېښور.
بلبلو پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت د دوی د موبایل سیم کارډونه بلاک کړي دي او دوی ته یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. د افغان کډوالو مشران وایي پاکستان دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د یو نوي امنیتي ګام د پورته کولو په ترڅ کې د هغو ټولو خلکو سیم کارډونه بند کړي چې د شناخت کارډونه د ادارې نادره سره یې ګوتې نه دي لګولې. دا ګام د افغان کډوالو ترڅنګ په خپله د ځایي خلکو لپاره هم اخیستل سوی دی. نور حال له پېښوره ځلاندې سبزی راکوي.
پاکستان کې میش د افغان کډوالو د خیبر پښتونخوا د شورا یو غړي محمد اجان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا د موبایل سیم کارډونو د بایومیټریک یا د لاس د ګوتو له لارې د تصدیق د نیټې پوره کېدو وروسته د زیاتره افغان کډوالو سیم کارډونه بند شوي دي او باید چې دوی ته په مهاجر کارډ باندې موبایل سیم کارډونه ورکړي شي.
پاکستان ورو پیژنه مداثر خلک دی, ورو کاروباریان خلک دی, پاکستان هم نه پیژنه څوک په نوم باندې نه کوي. زمونږ کم پاکستان ورو ته ریکوست وکړو چې باید زمونږ سیم پر خپل نوم واړو. نو هغه وایي زمونږ پنځه نمبر یې پکېږي او سیوا نه کېږي او موږ سره نشته. د دې یو سړی پرته زه خپل نمبر غلط استعمالوم خو زه به سزا وخورم کنه. زه ورکېدای نه شم. زما نادره سره رجسټري ما او حکومت پاکستان کې رجسټري په نادره کې نو موږ ورکېدای نه شو.
د افغان کډوالو د شورا یو بل غړی ډاکټر شرفزی وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې وړاندې به دوی ته په مهاجر کارډ باندې سیم کارډونه ورکول کېدل, خو اوس د هغې د تصدیق لپاره د عدالت د یو وکیل ضمانت ضروري وو چې د هر کډوال لپاره ضامن پیدا کول ممکن نه و.
پرون زما یو ترزوی دلته اګریکلچر یونیورسټي کې ده, نو هغه د جلال آباد څخه راغی, موبایل یې بند و, پلار یې رنګونه کوو, بیا بل اخر ماته رنګ وکړ چې دا لیک رسېدلی نه رسېدلی, موبایل یې بند. نو بل اخر دونه ستونزو مشکل سره مخ شوم چې زه بیا لاړم کالج ته لاړم تر څو هغه لک مې پیدا کړي او مطمئن شم چې هغه دالک رسېدلی. نو دغه ستونزې ډېر زیات افغانان بېچارهګانان دونه مشکل سره مخ دي چې اکثره سیم کارتونه بند شوي او دوستان چې رنګ کې هغه پرې سوچ فکر کوي چې دا څه وخت وشي زما د دې ملګری سیم بند.
د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د افغان کډوالو د دفتر مشر ډاکټر الوزی غازی وایي چې په دې اړه د پاکستان حکومت د چارواکو سره خبرې کړې دي او ډېر ژر به د کډوالو د سیم کارډونو ستونزه هواره شي.
او موږ د چیف کمشنر سره په دې باره کې خبر وکړه. دوی وایي چې موږ اول یو ورې د پاکستان د سیم کارتونو سیستم برابر کړو, څوک چې د دې تصدیق کوي تصدیق وشي بیا به وروسته موږ د افغانانو لپاره هم تصمیم نیسو.
د موبایل سیم کارډونو د لاس د ګوتو له لارې د تصدیق لپاره حکومت د اپریل 12مه اخیری نیټه ټاکلې وه چې په تیرېدو یې له 2 کروڑ څخه زیات سیم کارډونه بند کړي شوي دي. زلان یوسفزی, مشال ریډیو, پېښور.
پښتونخوا ملي اومی ګوند وایي په پاکستان کې په پنجاب او سند صوبه کې په ځانګړې توګه د میشتو زرګونو پښتنو شناخت کارډونه بلاک کړل شوي دي. دوی تېر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې پښتانه دې په بې ځایه توګه نه ځوروي. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل که چیرې د پنجاب او سند حکومتونو د پښتنو له ځورولو لاس وانخیست نو د پوینا دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. احمد الله له دوی سره غږیدل او دا رپورټ برابر کړی.
پښتونخوا ملي عوامي پارټي له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سند او پنجاب صوبو کې د پښتنو پر ضد نه صرف امتیازي سلوک بند کړی شي بلکې بې ځایه دې هم نه زوروي. اسلام آباد کې د پښتنو د مسلو د حل په غرض را جوړې ایوي غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی په خپلو خبرو کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په سند او پنجاب صوبو کې په زرګونو پښتانه ایوازې په دې وجه تنګول کېږي چې دوی پښتو وایي. د نوموړي وینا وه چې نه صرف د زرګونو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړی شوي دي بلکې په هره څانګه کې ورسره سره امتیازی سلوک هم روان دی، باید چې دا په فوری توګه بند کړل شي. لغونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وینا وه چې دا مهال په زرګونو پښتانه بے د سجرم په زندانونو کې بندیوان دي، نو وفاقي حکومت دې په فوري توګه دوی خوشي کړي او چې د کومو پښتنو شناختي کارډونه بلاک کړی شوي دي نو هغه دې هم آزاد کړي.
دوی په ټول ملک کې خاص کر پنجاب او سند کې په زرګونو پښتانه نیولي، لس کال دولس کال بچیان نیولي، اور دویم په ټول ملک د پښتانه کم شناختي کارډ دي، خاص کر جنوبی پښتونخوا کې، بیا پنجاب کې، سند کې د پښتانه شناختي کارډ ته مشکلات جوړ کړي. تقریبا یو لک زیات پښتانه شناختي کارډونه دا بلاک موږ دا ورته بیا کم قانون باندې د سندي شناختي کارډ جوړ د پنجاب دغه موږ تر پابند یو، دغه د پاره یو قانون دی، د پښتون د پاره بل قانون. موږ دولس اسناد ور مکمل کوم، بیا موږ د خلګو شناختي کارډونه باندې، او تاسو ټول ته معلوم نسبیات یو لک پی ته ورکې بیا شناختي کارډ جوړ، تر دې هیڅ چاته نه ورته ویږو نه د چا سره پر دې باندې کمپرومایز. دا شل زره زیات پښتانه سي نیولې دي، دا د فوراً مرکزی حکومت او پنجاب د سند حکومتونو دا دی خو سکی پر دې باندې موږ خپه یو، خو دوی موږ مجبور کولوس بیا روډونو ته راوځو.
د یاد ګوند قامی اسمبلی غړي عبدالقهار ودان نه چکله مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې پښتنو ته ورپې خوستونزو هواري لړکی حکومت سره څه خبرې اترې کړې دي، نو د نوموړي وینا وا
موږ مشر محمود خان پر دې شی باندې نواز شریف سره بیا د دې ممبران ته بیا په خپل سپیچیز کې تر دې حد پر ورته ویل چې الکه کته د شناخت نه جوړې نو دا خو ته د پاکستان ماته، نو پر دې باندې موږ د قومي اسمبلی د لارې او دغه په رسمي مجلسو کې دې ته دا مجلس کړی دی چې وروره د خبره بد ځای ته درېږي. خالي پښتون جمهوریت احتجاج له ولاړ سره پاکستان باندې، نو موږ دا خواست کوو پاکستان واچاران ته چورور پښتانه مزوروي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا یو چارواکي سره خبرې وکړې، نو نوموړي د نوم نخبرولو په شرط وویل چې دوی ایواز د پښتنو شناختی کارډونه نه بندوي، بلکې چې په هر چا یې شک راشي نو شناختی کارډ ورله بندوي. خو په دې کې زیات شمیره د پښتنو ځکه ده چې افغانستان یو شمیر پښتنو په پیسو شناختی کارډونه جوړ کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی چې له ایرانه یو شمیر افغانان د شام او یمن جګړو ته تلل دي. د دې وزارت ویاند شکی مستخنی که څه هم د دې کډوالو کره شمیره په ګوته نه کړه، خو زیاته یې کړه چې د دوی د څېړنو پر اساس دغه کډوال په خپله خوښه شام او یمن ته تللی دي. اسدالله لودین په دې اړه رپورټ لري.
د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته له ایرانه د افغان کډوالو د لیږلو مسأله له ډیره وخته یادېده، خو د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع تایید کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې له ایرانه یو شمیر افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل شوي دي. ښاغلي مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دې کسانو کره شمیره په ګوته نه کړه.
په دې هکله چې افغانان د ایران څخه سوریې یا یمن ته جګړې ته استول شوي دي، تر کومه حده پورې چې موږ ته معلومات را رسیدلی دا ټول شخصي او اعتقادي انګیزې لري، او کوم رسمي سند یا راپور چې د دې څرګندوي وي چې د دوی د مجبوریتونو څخه استفاده شوي دي یا دوی جبران دغه جګړو ته استول شوي دي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت ته نه دی رسیدلی.
په دې وروستیو کې د ملي مشارکت په نوم د یو ګوند غړو بیا په کابل کې د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او وی ویل چې دغه هیواد هلته د افغان کډوالو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخلي. د دې ګوند مشر نجیب الله کابلی وویل چې له ایران څخه په زور د سوریې، یمن او عراق جګړو ته افغانان لیږل کیږي، او د دوی د معلوماتو له مخې په دې جګړو کې تر اوسه 350 افغانان وژل شوي چې جسدونه یې هم لا درک دي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې ایران د $1500 معاش او یو شمیر نور امتیازاتو په بدل کې افغانان د سوریه، عراق او یمن جګړو ته لیږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې سوریه او یمن ته له ایرانه د افغان کډوالو تګ ښیي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابولي ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې په کډوالو تور لګول دي چې ګواکې په خپله خوښه د سوریه او یمن جګړو ته ځي.
مور افغانان چې دی دا په زور دی، دا په جبر او په اقرار دی، هغه په دې خاطر دی په زور لیږي، په دې خاطر هلته سعودي دي چې دوی بیا د ایران څخه ردي مرګ شي او یا د دوی اولاد د مکتب څخه ونیسي. امید کوم چې نور د وزارت خارجه مسلمین په خپل افغانانو وروڼه باندې تهمت بېځایه ونه وایي، د هغو د حقوقو څخه به دفاع وکړي د ټولو بینالمللي موازینو مطابق.
ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ یې د هغه ائتلاف له جوړېدو سره هم مخالفت ښودلی چې د حوثیانو د ځپلو په هدف یې په یمن کې عملیات پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د سپرلي له پایل سره به افغان جګړه نور هم توندسي او د عام وګړو ژوند به نور هم له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په اړه د سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د ریپورت مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼه سٹار اینڈ سٹرائپس په خپل راپور کې لیکي چې څنګه څنګه د ملګرو ملتونو ادارې په افغان جګړه کې د وجل شو او جوبل شو ولسی وګړو شمیرې راغونډوي، نو د ملګرو ملتونو چارواکي او افغان مشران اندېښمن دي چې ګوندې د سپرلي شروع کېدو سره به افغان جګړه به نوره تند شي او د افغان وګړو وجنې به زیاتې شي. ورځپاڼه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونما د ادارې د هغه راپور په حواله لیکي چې د تیر اتوار په ورځ یې خپور کړی ویل شوي چې د روان کال په ډومبو درې میاشتو کې په ځمکنو جګړو کې تلسو سو افغانانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده چې د تیر کال د ړومبو درې میاشتو په مقابله کې 2% زیاتوالی ښایي. ملګري ملتونه دې اتوي چې په دغو مرګ جوبلو کې 3% د وسلوالو لخوا شوي دي او 14% د افغان ځواکونو لخوا مخې ته راغلي دي. یونما وایي چې د وسلوالو پر ضد ځمکنیو عملیاتو کې 520 افغانانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده چې د تیر کال په پرتله 8% زیاتوالی په ګوته کوي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د مشر ګورګیټ ګینن په حواله زیاتوي چې په راتلونکو وختونو کې به چونکې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتېږي، نو د دې له امله د عام وګړو ژوند ته د سپرلي د پیل سره نورې خطرې هم په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د دغه راپور په حواله د دغو مرګ جوبلو بله لویه وجه د لارو کوڅو په غاړو ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي ګڼي، خو زیاتوي چې د تیر کال په پرتله دغو پیښو کې 19% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د تیر کال په مقابله کې سخت کال په دا ډول جګړو کې د ښځو او ماشومانو مرګ جوبلې ډېرې زیاتې شوي دي او سخت کال 1400 ماشومانو ته مرگ جوبلا اوریدلی دا.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شن.
د افغانستان دفاع وزارت وای چې د مهال افغان هوایی ځواکونه جدي تجهیز ته اړتیا لري. د افغانستان لوی درستیز د سې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن ته په ځانګړې غونډه کې وویل چې هوایی ځواکونه لازم او کافي امکانات په واک کې نه لري. نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د پوځي عملیاتو پر مهال هوایی ځواکونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی د سه شنبه په ورځ د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځانګړي غونډه کې تایید کړه چې د هیواد امنیتی وضعیت په کتو لا هم افغان هوایی ځواکونه خنه دي سنبال سوي.
مونږ په ټوله کویا وایي کې له پخوانه څلور میسیو پاین تیاری لرو چې هغه جنگي تیاری دي چې دوی دوامدار په جنوب کې دي په هلمند او قندهار کې او دوی په مرکز او په شمال کې وی او په واسه کې مونږ مجبور شو چې میهابدا چې ترانسپورتي تیاری دی او ډیر نازک دی هغه کې ماشینډرونه نسکو او د جنگ په شکل یې نه استفاده وکړي. یعنی د دې خطر لري چې یو عادي مرمۍ باندې هغه سقوط وکړي. ولې مونږ چاره نه لرو؟ دا زموږ یعنی په اصطلاح هوایی ټول امکانات هم دغه دي.
د افغانستان لوی درستیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا شپږ جنگي هلیکوپټرې افغانستان ته سپارلې دي. د دې وزارت د چارواکو په وینا نوې مرسته شوې هلیکوپټرې په جنگي وسایلو سنبال دي او افغان ملي اردو ته د دې هلیکوپټرو په ورکړې سره به افغان هوایي ځواکونه پیاوړي سي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي شاکر کارګر د مشترک المنافع هیوادونو په غونډه کې ویلي کابل تمایل لري چې له روسیې څخه M-1 هلیکوپټرې وپیري. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغان امنیتي ادارو کې د مدیریت کمزورتیا یوه جدي ستونزه ده او باید ور ورته پوره پام وسی. د پوځي چارو کارپو عبدالهادي خالد په دیاله ازادي راډیو ته وویل
اگر ازنی توانایی که
کچیرې لشته توانایی نه په ښه توګه ګټه پورته شي، ښه پلان او مخکینی تدابیر ورته ونیول شي، فکر نه کوم چې دښمن دې دومره په جګړه کې بریالی وي. له بده مرغه ستونزې له پاسه نه ښکته دي. تر هغه ځایه چې لیدل کېږي زموږ اردو ښه قرباني ورکوي. ستونزه د ځواکونو په رهبرۍ کې ده. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و افغان هوایي ځواکونه پرمختللو وسلو او تجهیز ته اړتیا لري چې باید امریکا ورته پام وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوې نجیب امیر را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان بانن په کابل کې د پاکستانی تولیداتو د یو نندارتون پرانیسته کوي. په دې نندارتون کې د سلویښتو پاکستانی کمپنیو توکي د نندارې لپاره ایښودل کیږي او دا نندارتون به درې ورځې دوام کوي. یو ځانمرګی بریدګر د مزار شریف له کارتې شفاخانې سره د بلخ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د نهې په ماسپښین ونیول شو. ویل کېږي دغه کس د حقاني شبکې له غړو څخه یو دی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو د حملې په مقصد بلخ ولایت ته لیږل شوی و. پښتون سیاستوال اعظم هوتی نن په پېښور کې د ورپېخې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د ده جنازه به نن په مردان کې کېږي او هملته به خاورو ته سپارل کېږي. نوموړی د پښتونخوا د پخواني وزیر اعلی حیدر هوتی پلار و. یو 19 کلن افغان ځوان پرون د جرمني په هامبورګ ښار کې په یوه ښوونځي کې د بل افغان لخوا د چړې په گزار وژل شوی. د امریکې د سینټ یو پلاوی په متفقه ډول یو بل منظور کړی چې د ایران سره د جوهري تړون په اړه کومې پریکنده تړون لپاره کانګرس ته اختیار په لاس کې ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بې ځایه شوو عراقي وګړو د بشري کومک لپاره د عراق حکومت ته د 200 میلیونه ډالر وړاندیز کړی. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به کیوبا د هغو هیوادونو د لیکلر څخه وباسي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي ګڼل شوي دي. اوباما پرون کانګرس ته په یو پیغام کې ویلي د کیوبا کمونیست حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کاوه. اوس په ولارسو اسلام آباد او بګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼه لوستل.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د یمن د شخړې په اړه د پارلیمان د قرارداد او د سعودي عرب د دفاع په حق له وزیر اعظم نواز شریف په پالیسی بیان باندې لیکلي. دغه لړکی د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانو خپل ادارې کې لیکي د یمن د بحران په حواله د پارلیمان د قرارداد او د حکومتي پالیسی مطابق چې پاکستان به خپل ملګري او ستراتیژیک شراکت داران چرته هم یوازې نه پرېږدي. ادارې وړاندې وایي چې دغه شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم قام ته په خپل وینا کې د دې خبرې گردان وکړو کچری د سعودي عرب سلامتیا ته خطر راولاړه شو نو پاکستان به سخت جواب ورکوي. دریه زیاتوي ک د هرمین شریفین ته حفاظت خبر راغله نو یوازې پاکستان نه چې د ټولو نړۍ مسلمانان به د سعودي عرب سره ولاړ وي، ځکه چې د هرمین شریفین په مسله باندې ټول مسلمانان یو دي. دریه اخیری کوي چونکی سعودي عرب په هر سخت وخت کې د پاکستان مرسته او ملاتړ کړي، نو ځکه پاکستان هم له سعودي عرب سره د ودرې دوښمنه کړي ده. خو کبل طرف ته وکتل شي نو پاکستان په خپل دا وخت د تر هغه غري د لوی خطر سره مخ دی. نو پکار دی چې په یو بل جنگ کې د شاملېدو په ځای د ملکی ګټو په تناظر کې پاکستان د اسلامي امت د یووالي او جوړجاړي لپاره خپل کردار ولوبوي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې ملک په روان بدامنۍ او د مخنیوي په تګلاره لیکلې ده. ادارې وایي چې د وسلوالو پر ضد قانون نافذ کوونکو ادارو خپل عملیات تیز کړي دي او ټول ملک د اهم وسلوالو مشرانو په ګډون یې یو شمېر شرخوخي نیولې دي. او دې کې لوی خبردار چې د پوز رینجرو او نورو قانون اسکونکو ادارو پخپلو کې رابطې او د معلوماتو تبادله کوټلې شوی او زیاتې شوې دي. او هر ځین چې دوی ته اطلاع ملو شي نو دوی سمدستي هغه ځای ته ځان ورسوي. ادارې مخکې لیکي چې د دې باوجود بلوچستان کې د شلو مزدورانو وژنه او د غرنګ په یو کلینیک کې د ډزو د لاسا ډاکټر مړ کېدل، یو نرس جوبل کېدل، کراچۍ کې سټریټ کرائم، غلاګانی، شوکی او نورې پیښې. قبایلي سیمو کې د وسلوالو حملې دا ښایي چې اوس هم دوی د حملې کولو توان لري او ځای په ځای خپل هدف په نښه کوي. ادارې اخری کې لیکي چې حکومت لا دې ټولو پیښو ته قتل پکار دي او د دې سره سره د سماجي سیاسي معاشي او معاشرتي مسلو طرف ته هم توجه ضروری ده چې ور سره به د تر هغه غری خلاف جنگ ته ګټه ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې خپل یو اداریه کې د یمن په شخړه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې دي چې پکې راغلي پاکستان دی په دې جګړه کې بې طرفه پاتې شي او د شخړې پر پرامن توګه دی زور واچوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې په د افغانستان په بدخشان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښې څرګندوي چې افغان ځواکونه به له وسلوالو په وړاندې د لوی ازموینې سره مخامخ وي. اسرار الله مومند تفصیل وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی دی چې د یمن جګړه په داسې ډول ده چې پاکستان یې په هیڅ یوه طریقه برخه نشي جوړېدی. کچېری پاکستان په یمن کې پوځي مداخله کړې وي نو ډېر امکانات وو چې د پاکستان ګاونډي هیواد ایران به دغه د جارحیت یو ګام ګڼلې وي. پاکستان یوازې کولی شي چې په موثره توګه بې طرفه پاتې شي او د یمن شخړې په پرامن توګه د حل لپاره د یو مذاکرات کار رول ولوبوي. همداراز پاکستان کولی شي چې د امن په خاطر د مختلفو خواوو را یوځای کولو لپاره زمینه برابره کړي او کار وکړي او د هغه څه دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله وینا کې هم منلي. په اداره کې راغلي دی باید چې عرب هیوادونه اوس پر دې پوه شي چې پاکستان د دوی یو مسلمان رور هیواد کېدی شي خو دا ملک خپله د بهرنیو چارو یوه پالیسي لري چې په جمهوري توګه منتخب شوی پارلمان ټاکلی. د ایکسپریس ټریبیون په اداره کې راغلي دی چې یو خوا سعودي عرب د خپل جنگ لپاره کافي وسله لري نو بل خوا پاکستان ته کافي جنگ پروت دی چې سرته رسول یې ضروری دی. پایداره کې راغلی دی د پاکستان ولس د یمن په شخړه کې د حکومت له دریځ سره ملاتړ لري او د خپل وزیر اعظم بیان تاییدوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی افغان حکومت د راتلونکو میاشتو لپاره تیاری نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت مخالف او وسلوال د امنیتي سرتیرو امتحان اخلي. افغان امنیتي سرتیری چې پخوا یې په نړیوالو ځواکونو تکیه کوله اوس ورته یوازې د یو څو زره امریکایي عسکرو ملاتړ ترلاسه دی. ورځپاڼې لیکي په بدخشان ولایت کې د تشدد اچانک راپورته کېدل هغه څه ته اشاره کوي چې افغان ځواکونه به ورسره په راتلونکي کې مخ کیږي. په دې وروستۍ اونۍ کې له وسلوالو سره په جګړه کې نه یوازې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله لوړېدلې بلکې پوځي ګاډي او وسله ترې هم د وسلوالو لاسو ته تللې. په مقاله کې راغلي دی په افغانستان کې د تشدد کچه لوړه شوې او همداراز په ځمکنیو جګړو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله د روان کال په همدغه عمره موده کې 8% زیاته ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ تر پایه پورې په افغانستان کې ځمکني جنگ 146 ولسي وګړي وجلي او 315 ژوبل کړي دي. د هلمند په شمال کې د افغان ځواکونو لخوا د څه باندې 2 میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات روان دي چې پکې حکومتي ځواکونو په خاصه توګه پولیسو ته درنه مرګ ژوبله اوریدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایسوسییټیډ پریس خبری اژانس په یو رپورت کې لیکلي دي چې د امریکا یو وفاقي عدالت د بلیک واټر په خوانی امنیتي ساتونکو په 2001 کال کې په عراق کې د عادي وګړو په وژنه مجرمان ګرځولي او هغوی ته اوږدې سزاګانې اورولې دي. شاهن بنیری دا رپورت لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسییټیډ پریس لیکي چې وکیلانو د بلیک واټر د پخوانی امنیتي ساتونکو په دفاع کې عدالت ته خواست کړی دی. دا ورستو داغي او شو کله چې د امریکا د عدالت جج رویسی لمبار د بلیک واټر پخوانی ساتونکو نیکولس سلیټن ته د عمر قید سزا او درو نور ساتونکو ته د 150 کالو د قید سزا ورکړه. په دې تورو چې په عراق کې 14 عادي وګړي په ډز وشتي او وجلي وو او نور 19 ټپیان کړي وو. سلیټن د 13 اکتوبر په میاشت کې د عادي وګړو په وجنه کې د عدالت لخوا مجرم ګرځول شوی وو. درې نور امنیتی ساتونکي پال سلوغ، ایوان لیبرټی او ډسټن هرت ته د انسانانو د وژنې په جرم کې د 150 کالو د بند سزا اورول شوې وه. خبري ایجنسی لیکي د دې پیښې نه وروسته د عراق او امریکا اړیکې ترنګلې شوې وې او په عالمي کچه شخصي امنیتی ساتونکي د جنگ میدان ته په لیږلو ډیر شور راوچت شوی وو. جج لمبارت ټول ورځ دغه مقدمه واورېده او بیا یې سزا واوروله. د دفاع وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې د مجرمانو سره د نرمۍ سلوک وشي او د خپل موکلانو د خکردار ثابتولو لپاره گواهان هم وړاندې کړل. خو ول سرکاري وکیلانو دلیل وړاندې کړ چې اورول شوی سزا د قانون مطابق تر ټولو کمه ده او باید دا نور هم سخت کړی شي. عدالت د دفاع وکیلانو خواست مسترد کړی دی. درې واړو مجرمانو چې بیړۍ ورته اچول شوی وې او د زندان کالی په غاړه وو په خپله بې ګناه اصرار کاوه. خو ولې د عدالت جج وویل د عدالت د فیصلې سره متفق دی. نوموړي د انصاف د څانګې او ای بی آی ستاینه وکړه چې په عراق کې د عادي وګړو د وژنې په اړه یې پلټنې وکړې او نړۍ ته رښتیا څرګند کړل.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کال تک موږ په خلک ریډیو ورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدې بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کیم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کیم دا مطلب د بل طرف فاندینګ د درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دا صدی د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د ننه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د ننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش د ډیرو سیمو کنټرول بایلل دي او د عراق امنیتي ځواکونو دغه سیمې بیرته په خپل ولکه کې اخیستې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې تاسو ته به انیس اجمل وړاندې کړي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش د عراق په شاوخوا 1000 کیلومتر سیمه کنټرول له لاسه ورکړې ده. دا لاغ وروسته ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د عراق امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات او هوایي بریدونه پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویاند کرنل سټیف پرون ویلي دي چې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ځینې زیانونه رسولي دي او دغه وسلوالې ډلې نور هم د دې هیواد د جنوب او مغرب طرف ته پشا تمبولې ده. خو د داعش وسلوال د عراق شمالي خارګوټي د سنجار په زیاتره سیمو کنټرول لري. د اپریل په 14مه د عراق امنیتي ځواکونو په انبار صوبه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي چې دا شان ځینې سیمې د یادې وسلوال ډلې څخه آزاد کړي. بلخوا د عراق ځمکني ځواکونو د هوایي بریدونو په مرسته د رمادي په بوفراج سیمه کې پرمختګونه کړي دي. ویل کیږي چې په دغه عملیاتو کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي دي. امنیتی ځواکونو د رمادي په مغرب کې هم د یو برید مخنیولی او لکتر لګه یو لس وسلوالی وشلی دي. دا پیخه لاغرست وشوه چې وزیر اعظم حیدر العبادی تیرونه د امبار د بیرته غیستو اعلان وکړ. په عراق کې هغه سیمې چې پکې زیاتره سنیان اوسیږي د اسلامي دولت وسلوالی ډلې یا داعش په ولکه کې دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ پر ګډه پوله د عملیاتو هر ډول پریکړه به د افغانستان د ملي امنیت د شورا په مشورې سره کیږي. دغه وزارت ویان شکی مستغنی د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان د دفاعي ځواکونه د مخالف وسلوالو سره د مخامخ کېدو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د پراخېدلو او د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزې ته د ایران تیاری د افغان حکومت غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان دفاعي ځواکونه د مخالفو وسلوالو سره د مخامخ کېدلو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل
نیروهای امنیتي او دفاعي جمهوري اسلامي افغانستان
افغان امنیتي ځواکونه
نه د امنیتي ګواښونو اند دایش د تهدیدونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري او په دې برخه کې اوس نشي کېدای چې نظر څرګند کړو. دا باید د ملي امنیت د شورا سره په مشوره او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي.
خاغلی مستغنی دا خبر تر هغه وروسته کوي چې د ایران د کورنوی چار وزیر عبدالرزاق رحمانی یو ورځ مخکې په تهران کې ویلی وو هیواد یې چمتو لري چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې دننه د ترهګرو په وړاندې جګړه وکړي. د ایرانی چارواکو دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم د افغانستان په کورنیو مسایلو کې په لاسوهنه تورن دی او ان داسې هم ویل کیږي چې د دولت یو شمېر مخالف وسلوالې ډلې د دغه هیواد په خاوره کې روزل شوي او د تخریبي فعالیتونو لپاره د افغانستان لویدیځو سیمو ته راسول شوي دي. په عین حال کې د پوځي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې هیڅ هیواد په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو حق نه لري. ښاغلی کوهستانی وایي چې ایران دغه عملیات په خپله خاوره کې دننه وکړي.
له بده مرغه د ایران رهبران نه وخت خبر شول چې ډېرې د بلوچستان جنوب ته او یا هم د ایران جنوب ته جندالله او جیش العدل ډلې پخواني فعالیتونه لري چې اوس له داعش سره یو ځای شوي دي، خو تر اوسه د افغانستان په پولو کې دغه فعالیتونه ډېر پراخ نه دي. ایران او نور هیوادونه نشي کولی چې د افغانستان په خاوره کې خپلواک عملیات وکړي.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چېرې افغانستان له ایران سره په دې خبره سلا شي چې دغه هیواد د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو په وړاندې په ځانګړي ډول د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره مبارزه وکړي، دا پریکړه به افغانستان له یو نوي بحران سره مخامخ کړي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو د مهارولو لپاره له هرې لازمې هڅې باید کار واخیستل شي او په دې جګړه کې د ګاونډیو هیوادونو د راکاګلو پر ځای دې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کار وشي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
په خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمیر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ولسی خلک د شخصیو بمونو او چاودونکو توکو څخه له وړاندې خبر کړي څو د دې ژوند له بدمرغي وژغورل سي. دا چې په یادو سیمو کې له جګړو کلونو اوښتي نو ځکه په یو شمیر سیمو کې شخصوي بمونه او چاودونکو مواد د خلکو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. انیس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د ماینونو په اړه د پوهاوي ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي دي چې د اندازو تر مخه په تیرو دیرشو کالونو کې د ماین په چاودنو کې تر لسو لکو زیات کسان وژل شوي دي. په دې کې زیاتره مرګ ژوبله په هغو هیوادونو سیمو کې شوي چې پکې جګړې دي. دا چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده، لالتنه هم په ماینونو کې د خلکو د مرګ ژوبلې رپورټونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي اسفندیار خان چې په دې وروستیو کې د بارودی موادو په هکله د پوهاوي ورکولو په یو شمېر مهمونو کې برخه اخیستې وایي چې په سوات او دیر کې دوی داسې ډېر خلک لیدلي چې د بارودی موادو له وجې ورته ځاني زیانونه رسېدلي دي. اسفندیار خان زیاتوي د بارودی موادو او ماینونو له وجې زیاتره مرګ ژوبلې په دې اړه د پوهاوي نه لرلو له وجې مخې ته راغلي دي. د خیبر ایجنسی او د شمالي وزیرستان د سنو سیمو د کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. د طبي مرستو یوې نړیوالې ادارې د انجمن هلال احمر ویاند انور محسود وایي چې د دغو سیمو د خلکو لپاره دوی د بارودی موادو او ماینونو نه د ځان بچ کولو لپاره تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي.
نارو موږ په جلوزای کې پاریس موږ شروع کړو او سره سره چې کوم دندار وزیرستان کې دي دا هغه د اویرنس لپاره هم موږ دا شروع کړو.
اسفندیار خان زیاتوی چې په سوات او دیر کې د پوځي عملیاتو وروسته د ضرورت مطابق خلکو ته د بارودی موادو او ماینونو نه د ځان بچ کولو لپاره د آگاهۍ پروګرامونه ونشول. دی وایي چې باید اوس دې لړکې دی د پاکستان حکومت قبایلي ولس لپاره مختلف کمپاینونه پیل کړي.
او بالکل چې اوس کوم بدلنی شروع ده هغه پکا خدای دې تیار ده په وسیع پیمانه باندې د دې چې د غوښې دي خلکو ته د دې آگاهي او شعور دې ته مهیا کړی شي تیار په کومه طریقو باندې مونږ چې خاص کر په دې کلو کې
خود قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ٹی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي چې دا مهال یوازې غیر سرکاري تنظیمونو کډوالو ته د بارودی موادو نه د ځان بچ کېدو په حق له د پوهاوی پروګرامونه پیل کړی دي.
مختلف کم این جی اوز یا آئی این جی اوز یا یو این او نبیتا پاگے کے مطلب ڈفرنٹ ٹائپس پروگراموں نے ابھی پارا اسٹارٹ کری ہوں کم ادارے بھی اور آگے کچھ مطلب سجدہ اور کون اوارڈی یا کچھ مینڈیٹ تھے ڈیفینیٹلی ابھی سر امنگ رابطہ کہوں دیکھل کو سب اویئرنیس ورک کی گی اور امنگا آرمی سر دے پا رہا کہ میٹنگ سر ہو آگے کی یو این ملگرین زمین سر ہو آگے کی آرمی دار اگر کڑے ہوا تھی یار امنگا بریس سٹیجز مانے دا کلیئر کری گی.
د ملګرو ملتونو د روستي رپورت تر مخه د ماینونو لوجې په وجل شو خوښه لس لکو کې یو او یا فیصد عام خلک دي او په دې شمرو کې 2.5% ماشومان دي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. د خبر اجنسی چارواکی وای د باړی کاخیلو ته د ځایی خلکو د واپسی څخه وروسته دوی د ماشومانو د سکولونو د رغولو کار پیل کړی دی او په موقتی ډول یې په کړدیو کې سکولونه پیل کړی دی. په کاخیلو باړه کې د حکومت او وسلوال ترمنځ جګړې خلک پېښور او نور سیمو ته پر کډه کولو مجبور کړي وو. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه وای چې د باړی پاکاخیلو کې سرکاري سکولونه خلاص کړي دي او د تعلیم ودرېدلې لړۍ بیا روانه کړې ده. حکومت د ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو په پلان هم کار کوي. په دې حقله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب خان مشال ریډیو ته وای
د کاخیل په سیډ باندې 73 میل فیمیل سکولونه دي په هغه کې 43 فیمیل دي او 30 پکې میل دي. نو هغه کې هغه سکولونه چې کومه فول ډیمیج دي هغه فول ډیمیج سکولونه چې دي هغه لپاره مو ټینټ پروګرام ارزي تور باندې لکه شروع شوی دی او هغه نور چې کوم پارشل ډیمیج دي په هغه کې نو هغه هم مطلب چې کولاو شوی دي روان دي. دا خو لګه دی مونږ کوم هغه ولدي کنه انتظامی ولدي هغوی مطلب چې په دې باندې لګیا دي میټینګونه د سیکریټ ولا فټ ولا ور سره لګیا دي. نو هغوی چې کوم سکولونه پارشل ډیمیج دي په هغه باندې کار روان دی او چې کوم فول ڈیمیج دی هغه دې جوړېدو پروګرام روان دی. دا لکه مکمل ټول چې دی د دوی کولای دوی اعلان شوی دی سټاف هم روان دی. بالکل مونږ چې کله ټینټونه لګول نو په هغه موقع باندې په هغه یو سکول کې اکرم میډل سکول وو نو مونږ ټینټونه لګول او په هغه موقع باندې 50 نه باو سټوډنټ مونږ لره غلي وو.
د باډې کاخیلو یو مشر زرولی فریدا وای چې ډېر خوشاله دی چې یو وګدمو د پسی ماشومان خپل سکولونو ته روان شو.
دا خوډیرا د خوشاله خبره زکه چې د مشومان مولی دل چې بیخی د ګلون غوندلې در شو خپل باسته څنګهونو ته چولې او بیا دا خدا سه تور نظام چلی دلای وو چې هر مخ باندې بخګون کوي د اوس الحمدلله د هر یو مخ په نور چوغره خوشحالي دو پاره یو مخ باندې خوشحالي دو دومره خوشحالي چې خپل مشومان دوباره په غوس کولونو کې ولدل علم کې کندری دی خو بیا هم هغه مشومان باندې ډېر خولي لیدل نو دا خو مو د حکومت نه د مطالبه کوي چې داس کولونه مت دوباره تعمیر شي او زرم تعمیر شي زکه چې ګرمي دو مشومان خیمه کې کم از کم کوي چې خیمه دو خیمه کې گزارنه کوي ګرمي
د خیبر جن سید تعلیم محکمه چارواکو زیاته کړه چې اوس مونږ ته سرکاري کتابونه او فرنیچر را رسیدل دی او د سکولونو ته به زر ور کړو او چې کوم ورانه شو سکولونو ته خیمه نه دی ور کړی شوی نو دا به هم ورته میلاو شي یاد دی وی چې د خیبر جن سید په باړه کې د تیر وګدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان وو او اوس په دې ورستو کې پوځ او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او په اولنی پړاو کې ورته د کاخیلو کې بلې ستنېدل پیل شوې دي او دلته ټولو سرکاري ادارو د خلاصولو امر هم ورکړی شوی دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک اوسم د خبرونی په پای کې د استاد ګلزمان په ژغ کې او څو شی به سندره اورو
Thank you.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی